سلامونه او ستړي مشي د هایل پدی اونې بحث کې د افغانستان د خزو د ټولنیز سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه غږیږو. زه سید سلیمان شنایم. درنولیدونکو ملګری ملتونه او اکثریت نړیوال سازمانونه په دې باور دي چې په افغانستان کې د خزو پر مدني حقوقو محدودیتونه او بندیزونه د افغانستان د اقتصادي او بشري بحران اصلي علت دي. ملګرو ملتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان سره څه ناڅه 3.2 میلیارد د ډالر مرسته کړي ده، خو ملګری ملتونه او نړیوال متخصصین په دې باور دي چې دا ډول مرسته د افغانستان د تلپاتې ثبات سبب نه کیږي او د مرستو کمیدلو سره ممکن په 2040 کال کې، یعنی راتلونکي کال، د افغانستان اقتصادي رکود او زوال 10% نورم کم شي. په دې موضوع باندې د بشري حقوقو او په خاصه د ښځو د مدني حقوقو د مدافعانو او فلانو اغلی محبوبه سراج چې تر اوسه موږ سره وصل نه ده، او اغلی شینکی کډوخیل نظرونه اخلو او بلنه موږ ورکړې ده. اغلی کډوخیل، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالی، تاسو موږ سره وصل یاستئ، غږ مې اتمنه اوري.
سلام راشنا سب تاسو ته د پروګرام محترم اوریدونکو ته بلیغ ماوره
کور ودان ډیره مننه. تر دې مخکې چې اغلی محبوبه سراج موږ سره وصل شي، زه به دا بحث تاسو سره په دې پوښتنې باندې پیل کوم چې ستاسو په نظر ولې د ښځو مدني حقوقو باندې محدودیتونه یا بندیزونه مثلا دا د افغانستان د اقتصادي بحران یو مهم علت ګڼل کیږي؟ ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
بارمدار افغان مېرمنې او نجونې د افغانستان نیمایي نفوس ده. د دوی پیاوړتیا، د دوی ونډه د افغانستان په ثبات کې، د افغانستان په پرمختګ کې، همدارنګه په اقتصادي ځانبسیاي کې ډېر مهم او مؤثر رول لوبوي. نه تنها چې د دوی کورنۍ ژوند تغیر مومي، همدارنګه د افغانستان په عمومي اقتصاد کې ډېر مهم رول لوبولی شي. تاسې وګورئ د اقتصاد پوهانو د نظریې له مخه اوسني حالت کې چې د ښځو لاس د کار څخه اخیستلی، افغانستان سالانه تقریبا 1 میلیارد شاوخوا مالی تاوان یا زیان ورته رسیږي. نه تنها چې دوی مستقیمه متاثر او متضرره کیږي، دوی د دوی کورنۍ، بلکې د اقتصاد په مملکت کې دوی یوه مهمه ونډه درلودله او لري. نو د هر څومره چې دوی کوشش وکړي چې افغان مېرمنې د افغانستان د اقتصادي سیاسي او ټولنیز ژوند څخه حذف کړي، افغانستان مغمره متضرره کیږي. او دلته صرف د ښځو موضوع نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکی ډېر مهم دی.
کله کې مشخص کو مثلا ستاسو معلومات څه دي؟ چون تاسو ډېر تماس کوي چې اوس وخت هم د برحال حالت کې امدا و نه، د ښځو وضعیت څومره بد دی، او د طالبانو حکومت ستاسو په نظر ولې د ښځو په تعلیم او کار محدودیت لګولی دی؟ مثلا د کی ګټه څه ده؟ خیر،
اول خو طالبان زما په نظر باندې خپله ډېر تنګ نظره دي، او په همداسې محیط کې لویه شوې چې اصلا د ښځو په اهمیت باندې، د هغوی په تعلیم باندې، د هغوی په کار په ونډه باندې اصلا خبر نه دي، ورته ویل شوې نه دي. برخلاف همیشه منفي تبلیغات د ښځو په وړاندې ورته شوې، شاید یوه وسیله به همدا وه چې څنګه دوی د افغانستان په ثبات په خلاف باندې وکارول شي او د انګېزه د جنګ ورته ورکول شي. دوم دی په خپل هغه شخصي ماحول محیط کې چې روی شوې دي، هم داسې یو محیط دی. نو ځکه دوی په اهمیت نه پوهېدلم دا چې دوی په افغانستان کې روی شوې نه دي یا اوسېدل نه دي، یا افغانستان هغه واقعي ژوند نه بې خبره. تاسې وګورئ په دا څلور لسیزو نه زیات چې موږ باندې جنګونه په مختلفو شکلونو باندې تحمیل شو، موږ متاسفانه اکثریت نارینه د لاسه ورکړي، او موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه کې نارینه همرا یا ملګری نه لري چې هغه ډوډۍ پیدا کړي. که تاسو د نادا محمد ندیم خبرې اورېدلې وای چې ښځه څه ضرورت لري چې کار وکړي، خو نارینه دی راولېږي. چون دا جناب اصلا خبر نه ده چې داسې کورنۍ چې نارینه نه لري، پس هغه کورنۍ چې نارینه نه لري نو بیا څنګه وکړي؟ آیا تاسو دې ته کومه بدیل لار پیدا کړې ده؟ آیا تاسو خبر نیست موږ څومره کونډې یتیمان یا داسې کورنۍ لري چې اصلا نارینه نه لري؟ پس تاسو خبر نه یاستئ. نه تنها چې دوی په یو حکومتداري او د هغه په مسؤلیتونو باندې نه پوهېږي، بلکې دوی د افغانستان هغه واقعي وضعیت څخه بې خبره دي. کوم وضعیت په افغانستان باندې په دا څلور لسیزه کې تېر شوی ده، او اصلا دوی خبر نه نیست په څه تعداد موږ کونډې لرو، څومره کسانو چې دوی ډوډۍ پیدا کوله. تاسو وګورئ هغه د سینګارتونونو کې تقریبا 90,000 مېرمنې چې بیکاره شوې، دوی هدي اوسط کورنۍ چې که تاسو شپږ نفره ونیسئ، نو تاسو فکر وکړئ چې 2,000 کسان له ډوډۍ خوړلو نه محرومه سو، یو مړې روزي چې ورته پیدا کېده هغه نه دوی محرومه شو. په څنګ کې مثلا همدغو سینګارتونونو مثلا مالیه ورکوله د طالبانو حکومت، او همدارنګه هغه پروډکټ یا مواد چې په دې څنګه چې دغه کار کېدل مثلا هغه دکاندارانو یا هغه تجارانو لپاره څومره صدمه ورسېد او همدارنګه هغه مېرمنې چې همدغه خدمات ته ضرورت درلود او په خپل ځینې تداویان کېدل یا خپل خاص البنزن په خاص سنگار باندې غوښتل چې ویل منځي هغه خدمات ورته ځنه شي نه څومره دی په ورځ په ورځ له مختلفو زاویو څخه ولست صدمه یا ضرر رسې او بل داسې یو هنری کار او یو مصرفیت او څنګه یو انسان چې بلل سي بیکار کیږي څومره رواني ستونزه سره یا وطن یا ولس مخامخ کیږي. یعنی بیا غنه چې دی وګوري په داسې مسایلو باندې فوکس کوي چې هغه شاید ډېر اختلافي موضوعات یا واسطه په اسلام کې دا موضوع مطرح نه وي. مثلا خاغره عاکف وایي چې مثلا یختانو کې خودل د زیبایی د پر اسلام کلم د پاکی او د زیبایی او د ښکلا او د خوشبوی مخالف نه ده بلکې تشویق کړی دی. اما جناب عاکف فقوالی چې یو نارینه متضرر نه سي مالی لحاظه تاسو ول ورته باید نه وړي. پره جنابان چې د طالبانو والیان په شله ک باندې ول ورته ځنه په کوم کې د اسلام کې راغلي چې یو خلص تاسو محرمه ورکوي بدون د غی اجازه هغه ملته ورکي او په شله ک هغه خرڅ کې یا په شله ک واخلي. نو زه فکر کوم اساسا دوی نه دغه تعریف د اسلام او تعریف د حکومتداري او تعریف د بشري حقوقو د خلصو غوښتنې او د هغوی ونډه د ټول مسلې چې دوی له یاد وته دي
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبې تر پنځ شنبې.
یو موضوع بلم دوی یادی چوندل ته نمائنده من سره نشدا وی چې تاسو د افغانستان لری پرتو سیمو تلاشی حسین ولسوالیو ته تاسو به یو ګوري چې اتیا فیصد ولس نه غوړي چې خپل اولادونه یا لونی خصوصا تعلیم پیو کې او ویلېږي یا کار واځي د چې تعلیمونه کینو د کار ظرفیت په خپل پټول نه کینی شي پیدا کول. نو یعنی د سی واستدلال کوي د لپاره چې یعنی تاسو د موقف نه غواړم چې دته نظر معلوم شي چې د ټولنې رشد په څه ډول کیږي یا د ترافو چې هغه څوک چې د تعلیم او د خارجي ژوند نه محروم پاتې دي یا د متمدن ژوند نه محروم دي دا غوي نظریاتو منل شي کوي او متمدن ټولنه او حاکمیت هغه ته باید زمينه جوړه کی څه باید وکي.
ګوري ما ویل چې په خپل مسؤلیتونه باندې کله دوی سه هر څه چې دوی ګټي ماغه موضوع مطرح کوي کله فرهنګي موضوع شي ځکه چې فکر کې دا فرهنګ دی په ګټه دا او کله بیا شرعي موضوع سه فکر کې بیا شریعت تاسو په صفات حکومت مسولیت لري چې تاسو د ټول فرصتونو ولسه برابر کې ځکه چې تاسو لپاره باید افغانستان مهمه مطرحوي او د ښځو تعلیم د جنو تعلیم د افغانستان په راتلونکو کې د مسؤلیت او رول ته باید تاسو ارزښت قائل اوسئ. بل دا چې په اسلام یا شریعت کې تعلیم اجباري د انتخابي نه ده نو ته نه پیګم کله مسلمان شي کله یو سنتي شخص شي بل دا چې هغه کسان چې ښوونځي غواړي هغوی لپاره ولا نه پرانیزي څېره په افغانستان کې بسل پسل ټول دي د نجونو د طالب طرفدار نه دي او یا 50% خو به طرفدار دي زما په باندې اته نه 100% کورنۍ دي چې طالب غواړي. اما د پخواني حکومت ماتهونه کړی شو تقریبا 3 میلیونه شاخه ماشومان له خوندو نه محروم ځکه چې مونږه بس منابع نه درلودل چې د امکاناتو ته برابر شول ځکه سیستم مخالف نه بلکې منابع موجود لري. نو تاسو خو د خلک سره کوو تر او تل پیسلاغه کلیوالی مشران راپورته سو ملکان مشران در ټول غوښتنه وکړه تاسو ولې د سکل چې په نه د معرف سرپرست وزیر نه پیغام سي ثابت کړ کوم رسګان اوس اته هغه کسان به ته مصايبه وکړه چې نه نه دا د موږ د باندې کې نه کوم ځای غواړ منګر ولې د سیاست کلیوالی مشران ما خپل شخصي تجربه ده چې زه کله چې د فاکټي ولري کله ته په زازو کله ما نه یو مور یو سنتي یو اتراکی مور ویلې چې زما لور کې ته باید مکتب پرانی زه ځکه چې زه نه غواړم چې سبا زما لور زما په شان غواړم یو ژوند تجربه کړي زما لور باید باسواده شي. نو ولس خو غواړي دا ټول ولس نه غواړي دا مې ولس خو غواړي شي کنه.
یعنی دا استدلال د طالبانو د حکومت سره خو ډیر شوی چارواکو سره هم شوی موږ په خپل د امریکا غږ نه هغه مووایندویان چې حاضر شوی چې خبرې کوي د پښتون ورسمات را شوی یو پښتون دا مطرح کیږي چې کچیرته دوی خدام رسانی خبره کوي چې مثلا امریسانی پور یعنی د سینې دی ویلی چې تعلیم مطلق معنی ده بلکې هم دا امریسانی خبره کوي چې وس تقریبا شپږ سو ورځې په پوره کې دوی چې نه جنکی تحصیل کولی شي او نه تعلیم ته خصوصا ثانوي زده کړو ته اجازه لري او ځنو موریدونو کې خزه حتی کار نه مانی دي. پښتنه دا چې دغه نړیوال سازمانونه دغه ملګری ملتونو نمائندگان یا د دولتونو استازي چې دوی سره تعامل کوي او دوی سره لیدنې کتنې کوي د دغه جواب خلری چې مثلا دا یو معقوله دلیل نه دی چې ته ځنې لیسې په ځنو ځایونو کې چې هر څه آماده دي چاپیریال جوړ دی شرایط منظم دي حجاب لري تدریسي مواد شته معلمان شته هر څه شته ولې اجازه نه ورکي ولې دغه نړیوال ټولنه یا سازمانونه تر اوسه پورې نه دي قانع شوي یا دوی طالبان نه دي قانع کړي تر اوسه پورې
څه فکر کوي چې وسمګه وکړه بابا یې ملي ټولنه باندې ډېر اتکا کول دی زمونږ یو سرهشت وبک منګا ستاره شته واخه ما غو کړه چې دوی موافقت نامه اعلان شو پرې کې واځي نشته سم چې طالبان باندې پیغام ترګر په پاسپورت نه ورکوي مثلا ترګر د طالبان حمایت کوي افغانستان باندې خلک په خلاف نسمه په دې معنی چې دوی خپل د فرصت او زمينو ته برابر کړي په شکل یو دولت یا حکومت وو په شان د لو دغه تلوت سر لاسمیکه نو به ملي ټول څه فکر کوم کوم فشار چې د بشري سازمانونو بشر د حقوقو سازمانونو همدارنګ د کنسول ډالو د ځینی سیاسي او د افغانو مېرمنو او ځینی سیاسي او مدني حرکتونو ته سدي فشار لاندې راوړ دي خپل دریز بدل کړي دي لپاره د مهمانه ده چې افغان ولس باندې په افغان مېرمنو باندې څه چیرې کې چې په مهمه وایي دوی په تلون کې اولین مواده به همدا و چې خزي بعد د کار حق بل لري د کار نه باندې لري کې یو ځانګړي په تعلیم او نور هغه د سیاسي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو ټول مسله اجازه باید په دلو ځلې په کومه د افغانستان ولس په قصای کې د زفې کار کوم په یو شکل په شکل چې دغه ځینې بیانات ورکې په دې باندې کوي چې افغان ولس ماره ما کې هو همدارنګه د فشار نه چې په دې باندې دي چې دې مجبور شي د خپل خلکو حمایت ولري نو دا موضوع یې ګیري کوي د له لپاره هغه منافع چې د تعریفې د ځان لپاره چا د اوس په هغه منافع طالبان وجود کې بلاست راوړي هغه چا ته څه فکر کوي چې طالبان موجودیت د په موجودیت کې ځینې ډلې ټاپلې منطقي ته کوم zarar رسولای دی به د مغ zarar یا د خسارې طرفدار به نو ځکه د له لپاره طالبان باندې په شکل څه فشار راوړي نه راوړي او د افغانستان موضوع اصلا دوم له ټوب نه لري او زه فکر کوم چې منګر ډیر دا موضوع باید نور زده کړو چې به ملي ټولنه خپل د خپل حقونو حمایت نه بلکې مسکم پیسې کې دغه حمایت وي چې د افغانانو غاک حمایت بدرګه کی او زیاتره ساده ما افغانان ته ونرسي دا ته مهمه ده نور باید افغان ولس خپل لاس په کار سي او د اوسنۍ وضعیت نه وای او طالبان دې ته مجبور کړي چې باید نور تمکین وکړي د افغانانو حقونه باید د نه زیاتره تخپل لاندې نشي دلته صرف د ښځو حقونه نه دي نارینه په هاین مشکلات کې د لاس په ګریوان دي اما د دې سکوت د دې حوصله ډېر جالب ده چې څنګه تو خپل ماتيږي او
زه په دې اړه باندې به تاسو نظر اخلو اغلی کډو خیل من سره په دې پروګرام کې اغلی محبوبه سراج هم بلنه ورکړل شوې ده او تر اوسه پورې ټکنیک ټیم ماته اطلاع راکړي چې تماس کې سوچ سره وصل شو خو نه د برابر شوې چې ټکنیکی ستونزه ده چې هغه نن موږ پښتنې درلودلې نظریات مخصل خصوصا دا چې په نړیوال سټیج کې اډګر کې د افغانستان د خزو اصلي نمائندګي باید څوک وکړي دا تاسو د خبرو په امتداد باندې منګ نه غواړو چې لیدونکو ته د ذهنیت ورکو چې یو شک یا تردید په لحاظ باندې ترڅو چې ډیر موثق یو موضوع نه وي باید مطرح نشي اما د نظر په سطحه باید هم چې مطرح شي ځکه چې خلک غواړي دا پوښتنه وشي یو دا چې آیا د طالبانو حکومت واقعا دوی خود مختار دي دوی واقعا د افغانستان هغه بومي رواجونه او رسم رواج چې د دوی د شریعي تفسیر په چوکاټ کې مطرح کوي اما غدي واقعا هم د سړي ک دوی د بیرون نه یو جنډالری د بلچا د خوانه هدایات اخلي چې افغانستان د سیو حالت تر روان دي چې خواته گاونډي چې تر ډیره پاکستان په تورندې هغه ته ګټه رسیږي هغه یاغه د اقتصاد مخبصوبات شو هغه د پاره ظرفیتونه لاړل هغه ته ډیر لوستي افغانان نن خدمت کوي کار او تجارتونه ټولالته لاړل او تر ډیره پوری د دنیا په مهمو سټیجونو کې هغه نمائندګي کوي د افغانستان د اوسنی وضعیت خبري کوي آیا دا کوم سناریو د تاسو په نظر واقع اندغه یو داسې صدا کنه اصلا د ټول تصادفات دی یاسي اوازید
اسما په داسې د تصادفات کې دلې نشي څو سختري زره ټول اول لاغه د ذهنیت انګیزه ورکول لاغه د امکانات برابرول د غټول خدمات او تما د کول تر څو پر داسې یو استیج کې سره ټولول تر څو پر په یو حرکت بدل شي ورته کوم دومره یو افراطی بنا یا نظریه ورکول بالکل دا یو جوړ شوی سناریو دا مکه شه افغانان چې او کده چې مثلا په دې رهبری کې او کده چې واقعا لا پوزانی پویدل دي چې دې په دغه تجمع کې په دغه حرکت کې د پاکستان خپل کوم شخصي ګټه خوندې نه ده یا کوم ستراتیژیک هدف نه لري، بلکې فکر کوي چې دا ولا ډېر انساني او اسلامي همدردي موږ سره لري، موږ سره کومک کوي. د دې معلومه کې چې په سیاست خبر نه دي، پاکستان کاملا په افغانستان مسایلو کې ډېر عمیق لاس لري، یا خود هغه د اردو ډله ده او د استخباراتو د ایسای ډله ده چې سره کار کوي، دا څه ټول هغه پسته ټریننګونه دي یا تخنیکونه دي یا پلانونه دي یا ډېر مسایل دي چې هغوی پکې دي که کاملا شریک دي او سره همکاري کوي. دومره افراطي ډلې تر جی ټي پي پورې ولې جل شو دی؟ تر څو پورې په همدغه عملیاتونه کې له طالبان سره اشار وکړي د جمهوریت په راپرځولو کې، دا یو موضوع ده. او بل طرف داسې یو کسان نظریاتي اشخاص یا سیاسی مدرسه یا سیاسی مذهبی رهبران لکه تقی عثمانی یا طرف شمول ده مولانا فضل رحمان یا فاش نور کسان هم کنن اوس نمونه بده مولانا سمیع الحق، در دول اگه کسان دی چه دیل طریقه هم دی پا افکارو بانی دوم را کار شوه ده چه دی پا افکارو پا انحصار که پایدی دی. اما کل از دیزی منگه دی طالبان دا سال ترو نکه چه دوم را چه دی افغانستان خیر خیگر نگواره په کوم شکل چې تاسو غواړئ چې اسلامي شریعه نظام راځي، دا تاسو ولې په پاکستان کې لاس په کار کېږئ نه؟ چې تاسو قوانین چې اساس په اسلامي نه دي، خو متاسفانه چې هم ما ویل چې دلته د دې بهرنیانو کاملا لاس دی، او متاسفانه چې د موږ څو سخت دریځ او ځانستیز کسان پیدا کړي چې واقعا د افغانستان د پاسمانی په فکر کې دي. د تعلیم موضوع ځکه د پاکستان استخباراتو او افواج ته مهمه ده، هر څومره چې افغانه مېرمن بېسواده شي هغه نسل به روزي چې د نورو په خدمت کې وي، ځکه چې یو باسواده مور یو باسواده نسل روزي چې هغه به د افغانستان په ملي ګټو باندې په خبر وي، نو بیا به کله به افغانستان ته خدمه نه راځي.
که چېرته دا نظریه احتمالا دومره رښتیا او دقیقه اوسي چې دا د بیرون نه یو تحمیلي اجنډا ده چې افغانستان د ګمره په هر لحاظ انزوایي حالت ته لاړ شي، چې د یو بل هیواد چاغې سره یو ډیره لویه جغرافي منازعه لري او هماغې سره خبرې کوي، نو ولې به په پاکستان سره دا مسایل د نړیوال سټیج په ساتي باندې نه ماتره کیږي؟ کوم مختصر جواب راکړئ رات.
خب د افغانستان سیاست متاسفانه همیشه ډېر محافظه کاره و، که دا شل کاله و که لغه نه پخوا هم هغه مشکلات چې موږ له ګاونډي ملک سره لرو کله هم په دغه ملي ډبیټ باندې بدله نه کړه، تر څو پورې ولس دې تصمیم ونیسي دا مشکل باید موږ له پاکستان سره حل کړی وای، تر څو پورې موږ د څلور لسیزو د جنګونو د توتیق کار نه وای کړی.
مننه. زه آغلی محبوبه سراج موږ سره وصل شوله، د پروګرام تقریبا 15 دقیقې پاتې دي، زه به یو څو متواتر پرله پسې پوښتنې د آغلی سراج سره مطرح کوم. آغلی کډو خیل تاسو موږ سره اوسئ. آغلی سراج تاسو ستړي مشوم ډیر ډیره مننه چې تاسو هم بلنه زمنګو منله، او بل اخره د تخنیکی ستونزه وصل شو حل شو تاسو وصل شو لستړي مشي په خیر را لای. خیا پښتنه منګه بحث ماتره کړه، زم غږ نه اورم نه پیګم چې څه تخنیکی مشکل ده کنه، خو زه به یو لنډه تبصره کوم دې لپاره چې تاسو د دې بحث اصلي موضوع معلومه شي. زمنګ د نن بحث د هایل د پروګرام چې ونیز بحث ده، په دې کې موږ په دې خبرې کوو چې ملګری ملتونه په دې باور دي او نړیوال ډیر مهم سازمانونه او متخصصین چې په افغانستان کې د خزو په تعلیم او کار باندې محدودیت او بندیزونه لګول دا د افغانستان اقتصادي بحران یو عمده علت دی، او کدا دوام وکي وی چې افغانستان به ډیر بد حالت ته نور هم لاړ شي او بشری بحران به ورسره زیات شي، خصوصا اقتصادي بحران. زما غا اساسي پښتنه دا ده چې ولې دغه فکر پیدا ده چې د خزو په تعلیم او کار محدودیت د افغانستان د اقتصادي بې ثباتۍ سبب کیږي؟ که تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړئ آغلی سراج.
اگر زن افغانستان مسئله کارش درست نشه، در اون صورت دنیا برای افغانستان اما رقمی که باید پشتیبانیش نمی، به خاطر از این که به قرار ملل متحد و به قرار تصمیم اکنیا گرفته اتبای اکبتت زن و مرد مساویست. اینا اگر برابری های شما برای یک مرد دامن اگر شما برابر میکنین، این کار شما دیسی زنا هم باید بکنین. اگر نکنین شما زکلان از نقطه نظر حقوق بشر کردین و دنیا یک بوله. این دنیا به خاطر از این میگه که میفهمه که خودش نمیتونه افغانستان رو بگیره. و افغانستان یک مملکت است که به حالتی که امروز است او ضرورت داره و کمک و باید دنیا برش کمک کنه، اما نقطه نظر مالی با هم از نقطه نظر اختصاصی که اینا بتوانن که امو پروژه خود با کار پرتن بکنن بست کنن. از این خاطر اینی به نظر من است.
یو موضوع بل ده چې تاسو اقتصادي مسله ده کومه مخ کې ذکر کړ چې ملګرو ملتونو یوازې په 2022 کال کې 3.2 میلیارډ ډالر مرسته رسولې ده، او دا تاکید ورسره کوي چې دا مرستې موقتی دي، د افغانستان د اقتصادي ثبات سبب نشي کېدلی. په کار ده چې د افغانستان خپل سیستم او نظام داسې جوړ شي چې په هغې کې ټول خلک کار وکړي او روزګار جوړ شي. اوس یوه اساسي بله پوښتنه دا ده چې که چېرته طالبانو ته خو دا دوه کاله کېږي چې حکومت ته زاری کېږي چې تاسو دا د نجونو تعلیم ته چیرته مشکل نشته، لیسې فعاله دي، جدا دي، دا له قانونه تحصیل اجازه ځینو ښارونو کې ممکن ده، ورکوي، چاپیریال جوړ دی، اما تر اوسه پورې نه ورکوي. ستاسو په نظر دی کې د طالبانو ګټه څه ده، یا ولې د خپل هیواد په زیان داسې یو کار کوي؟ ستاسو فکر څه دی اغلې سراج؟
دیگه امو سوال مطلق جاندارترین تمام از این مسئله است، بخاطر از این که ما که امش میگیم ار دنیا یا زنها در این باره گپ میزنن کدام مقصد دیگه نداره. ما اینه میره میخواییم به طالبا بگوییم که اگر شما پس ملت افغانستان میگردین، اگر شما توجهتان برای بهبود ملت است، که اون ملت هم زن است و اگر هست دیگه شما زن افغانستان از ما بین داستان کشیده نمیتونید. این حال وقتی که شما این کار بکنین، ما نامیده که شما به این ملت اصلا دلچسپی ندارید. برای اون کسایی که میخواین که نگاهشان کنین که تحصیل نکنن و در کنج مسئله باشن، برای ازی که فیصله کردن که نیفان چند فیصد هستن که باید نکنن زنایشان تحصیل، دیگه باقی افغانستان خودتون نیست. دیگه اینا اگه اینا این فیصله را میکنن، این مانای زیر میته که اصلا دلچسپی از طرف طالبا برای از اینکه افغانستان به یک جای اقتصادی درسته که بتانه به سر پای خود استاد شود، بتانه خودش چی خود چاری خود بکنه و جواب ضروریات خود بتک نداره. به خاطر اینکه در اون صورت شما دامن یک اوضاع اقتصادی، شما هم زن مملکت میخواین که شامل باشه هم مردشه. اگه شما فقط مردشه شامل، شما یک مملکت مکمل ندارین. وقتی یک مملکت مکمل نداشتین، شما نمیرسین به اینجا. اونو در نتیجه افغانستان با یک جای میبره که نباید ببره و او به قهر است. این میال ما در حدود چندین سال ما دنیا پس ماندیم، دنیا خیز خود کده میره و ما ماندیم. و شما اینو باور کنیم که یک دو سال دیگه این می رقم روان باشد، از آبین افغانستان تعلیم زنها گم میشد، نه تنها از زنها، از مردم بود
مرزی که از عمر خانواده ها گفت. ستاسو پا چیر دیر مخکخ فعالان خصوصا د خزو د حقون و مدافعان پا تاسو دیر شدید انتقاد داده د دیر و مهم و نهادون د خواه چه افغانان خصوصا رهبری کهی، چه تاسو اصلا د طالبان د حکومت د بقا د پارکار کوی او یو دول توجیهات ور کوی چه نریوال ور سر تعملو کی؟ تاسو چې دومره لوی ساتي ته چې مثلا د نوبل سولې جایزې ته حتی نومول شوی استي، ولې په تاسو داسې تور لګیږي؟ خیر
ما ایره شما باعث یک ژورنالیست باید اینو اگر میفهمین گپای ما رو شنیدین و اگر تجزیه و تحلیل خودتان میکنین، این سوال شما باید از من نکنین. برای اینکه این سوال است که به صورت عموم دشمنای ما از ما میکنن. ما کدام یک مدافع حقوق زن است. ما همیش بودیم، بعد از این هستم تا روزی که بمبرم. یکی دنیا چی رقم گپای ما رو میخواین قبول کنین و بالکل یک مسئله افغانستان نمیخوایم که از بین. ما دامن از این مملکت زندگی میکنم، با کل ما زندگی میکنیم، اوضاع خراب است، ما باید با هم دیگر هم دست شویم، باید زن و مرد از این مملکت کار کنن، باید اقتصاد از این مملکت بلند بره، باید زنها حصه داشته باشن، باید همه چیز زندگی زن دامن از این مملکت درست شود و ما باید کل ما حصه داشته باشیم و این یگانه راهی که ما این کار قدم میتانیم و ذریعه یک دو کلمه گپ زدن امرای کسایی که امروز به رأس هستن و مردمایی که به رأس هستن امارات است. طالباس اون رو خمرشون باید گپ بزنیم، خجتو کنیم اگه گپ هم نزنیم، اما چیز همی رقم روان باشد، ما به هی جای نرسیم، زندگی های ما برباد، این ملت هم بینیم یا اولاد، افغانستان هم تکر تکر ایچی قسم شد
صحیح.
ما چی کنیم تا بکی؟ این رو برتان میگم که این به حد داره خطرناک میشد به خاطر از اینکه یک نسل جوان نو دامن چوچه ساخر، یعنی مقصدم سنین 10 و 11 و مقدر آسد تا حتی تینیجر هم نیبتا اینا دارن کلان میشن، اینا هر حرکت از طالبا یاد میگیرن. اینا امروز این مسئله احترام بر مادرها و خوار و همگی از خانواده خود ده. اینه میره شما دو سال دیگه دوام بتین اصلا امیتام چیز از باید
ستاسو نظر پزه زمان ده پختنی پساتی زکا دا مطرح کرده چه دیر پا واضح داول باندی وی چه دوی پروژی اخلی دوی ده زن و دولتون و نا پیسی و نریوال و سازمان و نا پیسی اخلی صرف دید پاره چه خپل روزماره جوان پیو چده. اجازه را که چه زه یه نظر ده اغلی شنکای کارو خیل پا دیارا واخلم چه دویم ده بیرون نه ده بشری اقونو خصوصا ده خزو ده اقونو ده پاره لوی لوی سازمانونو شبکو سره کار کوي او حقونو ده پاره مبارزه کوي چه ده دوی نظر پا دیارا بانه چه ده که لک مختصر جواب را که اغلی کارو خیل
اگر
پر اجازه بتین
که بود خودم درست خب فکر کنم ما چه دلته یا برداشتنم اول خودی به فکر از ما پر ان بانی ده بشر ده حقون و ده خز حقون و مسئله دیر سیاسی شویده مگه پایست یا بنیادی حق باید مشترکن و بارزه و که متاسفانم ده غلط برداشتنه ده سمتی و قومی ده طول مسائل ده مبارزه دیر متاثر یا متظره کلمه و بسرا چکلا هم فکر نکم چه ده طالبان سخنگوی و سیگی نو مشکل دا ده چې دوی دغه مسله د تعامل نه د تعریف شوی تعلم په کوم تعامل په کوم سطح باندې که دا د تعامل وړاندیز کوي شدیدی هدف هم دا وي چې د طالبانو سره خبرو اترو زمینه برابر شي. اما مهمه مسله دا ده چې آیا واقعا طالبان غواړي چې افغانو مېرمنو سره کښېني؟ یعنې دغه سوال جواب څوک ورکوي؟ دغه یو مشکل ده چې طالبان همدومره ذهنیت باید برابر شي چې واقعا نور با دې مسلې ته متوجه شي او مجبور راشي کینی او بالغه د خبرې اترې شروع
شي. اغل سراج زه تقریبا یو د قوت سلوي ثانی وخت لرم تاسو خبرې خپلې وکي زمنا یو جوز بلم زیاتوم چې د طالبانو سره نړیوال تر څو پورې دا ډول تعامل ته باید دوام ورکړي. مهرباني
امروی طالبان ناسی نمیفهمی گفتی شینکه جان که این مردم هم برای ما گپ میزنن یا نمیزنن ما هیچ خبر نداریم، مگر ما یک دفعه باید یک چی بکنیم یک خوب بکنیم. اگر نیخ باز میمانم میرکم آل خوب میفهمیم که امکان نداره نی برزی که گپ کس نمیزن، اما اگر میره دامه بتیم و امراشون گپ نزنیم خیلی خوب دوار پیدا
خود ملګرو ملتونو د منشي معاونه اغلی امینه محمد خو هغه خو پورې ورغله کندهار پورې ورغله چې د مشانو سې وګوري تر اوسه پورې هیڅ نتیجه ورنه کړله.
امی به منشي ملل متحد یا به میزنای دیگه دنیا چی که بشینن به مسئله افغانستان هم امیزن افغانستان مرده کلش ما خو نمرده ایش کدام منم؟ امانه ما که زنده هستیم میموریم مگر انوز که زنده هستیم. ما چرا دامن میدان در آمده نکنیم؟ ما چرا که صدای خوره کشتیگه نکنیم؟ ما چرا خواهش خوره کده نکنیم؟ از خاطر از این که اول اگر هر کلمه زد گپ ایباره زده شد در سر آدم یک تاپا میزنن ای لابیست طالب است و ای افغانستان فروخته و ای به افغانستان خیانت میکنه و بیا ای رو بکن پیسه میگیره پیسه میگیره. ما بولم داریم دن اینجا دارم ما پس 69 صد زن و طفل بدبختی از این مملکت میگرم بفکر کنم از کدام پیسه جیب بود خب بسار دادم از جیب خود که داشتم و این امور رو ما میکنم ما کدام چیز دیگه نمیکنم ما کدام پروژه آسان قندول دنیا رو ندارم ما خیلی این پروژه رو دارم این وقت برای ما پیسه میتن که میدفتر ما میچاله خلو کدام کار دیگه نمیکنم
خوشم
شوازیست
مننه آغلی محبوبه سراج کاش که د بحث د پیل نه تاسو موږ سره وي موږ ډیری پښتنې نورم درلودلې او آغلی شینکی کړو خیل ډیر پورین تندی ټوله جواب کړلې تقریبا نو کورم ودان اوس د پاره تاسو د دوړو د حضور نه ډیره مننه کوم زموږ وخت پوره دی تاسو ته پراتلونکو پروګرامونو کې خامخا وخت به هم مساعد شي ډیره ډیره مننه چې تاسو په دې موضوع خپل نظرونه شریک کړل د امریکا غږ سره کورم ودان مننه مننه درنو لیدون کوزم ساسی د حضور نه اجازه اخلم تر بلې اونۍ پورې په لوی او مهربانه خدای سپارم.
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جولای میاشتې 28 نیټه ده. د 10 دقیقې خبرونې ته په خیر غلاس. په دې خبرونه کې د افغانستان د نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې له روزه سمې الله جلال زایم.
با عرض سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه سیدقین هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت د استازو ترمنځ په دوحه کې د دیونۍ په پای کې د خبرو د پیل وړاندې د بشري حقونو سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار ویلي چې باید د دغو خبرو په اجنډا کې د نورو بشري مسلو تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د سنګڅارولو مسلې ته هم ځای ورکړل شي. د بشري حقونو د سازمان مرستیالې په افغانستان کې عام محضر کې د سنګڅارولو په مسله باندې دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې د می په ورځ د یو ځوان انجلۍ او یو ځوان هلک د سنسارولو لپاره نه تایید شوی ریپورتونه خبره شوې دي. د بغلان ولایت کې طالبانو ته نږدې سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د جمعې په ورځ په دغه ولایت کې د سنسارولو مسلې څخه خبر نه دي. دغو سرچینو تایید کړي چې د انجلۍ او هلک د طالبانو په بند کې دي، خو د دغو دوو بندیانو د کورنۍ غړي د هغوی د سنسارولو په اړه اندېښنې ښودلې دي. میرمن بارنن جمعه د خپل ټویټر په پاڼه ولیکلي چې اړتیا ده د سنسارولو پای ته رسیدو د متي ولاوی ساخلاصون د خزینه او بهرنی خبریالانو په ګډون د خبریالانو ځپلو پای ته رسیدل او د افغان میرمن او انجونو د ټولو حقونو خوندیتوب مسلې ته باید د دوهې د غونډي په اجنډا کې ځای ورکړل شي.
پروازها برای انتقال افغانهای واجد شرایط ویزای خاص مهاجرت به امریکا از افغانستان و قطر و دیگر کشورها از بیش از یک ماه به این سو متوقف شده است و معلوم نیست که چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. اما فعالان حقوق بشر خواستار از سرگیری فوری این پروازها شدند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا تایید کرد که پروازهای اسکان مجدد افغانها از اواسط جون به این سو متوقف شده است، اما ابراز امیدواری کرد که این پروازها به زودی اثر گرفته خواهد شد. او به دلیل حساسیت عملیاتی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. یک منبع که نخواست نامش فاش شود با صدای آمریکا گفت که طالبان به دلیل مخالفت‌های درونی ایشان این پروازها را متوقف کردند. هرچند زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که از وضع کدام محدودیت بر پروازهای اسکان مجدد افغان‌ها آگاهی ندارد.
د تور سمندرګي د غلجاتو له هوکړې څخه د مسکو تر وتلو دوی اونۍ وروسته د روسیې سنت پیترزبورګ ښار د پنجشنبې په ورځ د روسیې افریقا د کانفرانس د پرانستل کېدو شاهد وو. د برېټانیا دفاع وزارت نن جمعه وویل چې په دې کانفرانس کې د افریقایي هیوادونو یوازې 12 مشرانو برخه اخیستې وه، په داسې حال کې چې په تیر کانفرانس کې 43 افریقایي هیوادونو مشرانو ګډون درلود. د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې د تور سمندرګي له نوښت څخه د روسیې تر وتلو مخکې د اوکراین 1.5 میلیونه ټنه غلجات افریقا ته صادر شوي وو. یاد وزارت زیاتوي د روسیې لخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو په مخنیوي سره نه یوازې د دغو توکو قیمت لوړیږي، بلکې مسکو به حد اقل په راتلونکو دوو کلونو کې د افریقا په ټوله وچه کې د خوراکي توکو د کمښت مسؤول وي.
مقامات میگویند که بر اثر یک انفجار در دمشق پایتخت سوریه 6 نفر کشته و شماره هم زخمی شدند. این انفجار مرگبار ناوقت روز پنجشنبه 27 جولای در آستانه بزرگداشت از ماه محرم در نزدیکی حرم منصوبه به سیده زینب، پربازدیدترین مکان زیارتی شیعیان در سوریه رخ داده است. با گفته وزارت داخله سوریه این انفجار بر اثر انفجار یک موتورسایکل بم گذاری شده در نزدیکی یک تاکسی صورت گرفت که در این انفجار 20 نفر نیز زخمی شدند. اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که انفجار ناشی از بم بوده است که توسط افراد ناشناس در یک تاکسی جابجا شده بود. تا اکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت است. اما زیارتگاه‌های شیعان نه تنها در سوریه بلکه در عراق و سایر کشورها هدف حملات مکرر گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفتند.
لك لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل، تام وست او رین امیری قزاقستان ته تللی او بیا به قطر کې له طالب چارواکو سره ګوري. په همدې موضوع مو ښاغلی واحد فقیری ته چې د سیاسي چارو شنونکی دی بلنه ورکړې ده، او دا سفر او د سفر پایلې به سره وڅېړو.
خیلی خوش آمدین به برنامه، با ما باشین و پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د افغان میرمنو او انجونو د حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزارت ځانګړي استازي رین امیری او د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي تام وست قزاقستان په استانه کې د مرکزی اسیا د پنځو هیوادونو له استازو سره تر لیدنې وروسته نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه غونډې اکثریت ګډونوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د ښځو حقونو ته درناوی، اقتصادي ثبات او امنیت د سولې لپاره مهم بللی دي. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د ښاغلی وست او میرمن امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره هم وګوري. بل خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت هم ویلي چې د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته سفر کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د امریکایي چارواکي دوحې ته دغه سفر پر مهال د طالبانو له استازو او د یاد هیواد د مهمو وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو، د ښځو د حقونو په مسأله، بشري ملاتړ، د اقتصاد په ثبات او نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې په مبارزې وغږیږي.
دا د متحدو ایالاتونو په سیاست کې د کوم تغییر ښکارندوی نه کوي. زموږ دریځ ډیر واضح دی. موږ به هغه مهال د طالبانو سره مناسب تعامل وکړو چې زموږ د ګټو مسله وي. دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې او یا هم د اړیکو د عادي کېدو او یا مشروعیت نښه هم نه ده. ما پرون په ډیر روښانه ډول شاته د افغانستان د ستنولو، د طالبانو لخوا د پراخو بشري سرغړونو او د میرمنو او نجونو د ګوښه کولو په اړه په خپلو دوامداره اندېښنو رڼا واچوله. ټول دغه موارد او ډیر نور متحدو ایالاتونو ته په جدي ډول د اندېښنې وړ دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازی تام وست او د افغان میرمنو او نجونو او د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي استازي رین امیری د جولای له شپږویشتمې څخه تر یو دیرشمې پورې د قزاقستان استانې او بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کوي.
طالبان هم نشي کولای چې د اوسنۍ پالیسي چې دوی خپله کړې دا پالیسي ته تداوم ورکړي. دوی په اقتصادي لحاظ او د حکومت لپاره په لاسبار لحاظ دوی د نړۍ تعامل ته ضرورت لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم د پنځشنبه په ورځ د خپل ټویټر پر پاڼه د امیر خان متقی په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته د طالبانو د پلاوی د سفر پخلای وکړ. نوموړي ویلي چې پر امریکایي چارواکو سربیره دا پلاوی به د قطري چارواکو سره هم د دوه اړخیزو مسالو په سر خبرې وکړي. ښاغلی بلخي ویلي په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لستنو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقص بحثونه لومړیتوب ولري. د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د لیدنه په داسې حال کې کیږي چې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په یو شمیر برخو په خاص ډول د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په کابل کې د طالبانو د میشتو مشرانو ترمنځ د پالیسیو د بدلون په برخه کې هیڅ کومه نښه نه لیدل کیږي او په لنډه موده کې د بدلون لپاره کومه هیله نشته. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی اورین امیری چې د ښځو او بشري حقوقو په چارو کې د افغانستان لپاره ټاکل شوی سیمې ته تللی او دوی به د طالبانو له چارواکو سره همدارنګه د سیمې له چارواکو سره ګوري. له نیکه مرغه فقیری صاحب زموږ سره په استودیو کې د خبرونه کې د فقیری صاحب پروګرام ته په خیر اغلس. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منل. امریکایي چارواکو دغه سفر تاسو په مجموع کې څومره مهم بولئ؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان کې باید د زینو تغیرات په خاص ډول د میرمنو د کار او د نجونو د تعلیم په مسله کې د بدلون لامل شي؟
تشکر صاحب. یعنی ډیر زیات په دې مجلس ته
خوشبینه کېدل ز فکر کوم چې سبب غیر عملی وي ځکه طالبان سره ډېر مجلسونه سوي دي او د ټولو مجلسونو نتیجه منفی راوتلې ده د پرځای چې طالبان و مثبت پالیسۍ ته مخه کې او اصلاحات ته مخه کې نور هم افراط سوي دي او نور هم د بینالمللي ټولنې او د افغانانو هغه موجه مشروع غوښتنې چې عبارت د انجنو او شوزو د بشر د حقوقو څخه دي د اقلیتونو حقوق دي دغه سې د مشروع او هم شمول حکومت جوړول دي د ټولو ته شاکړه ده او خپل ټولو ها پخوانی وعده ته چې د افغانانو سره او د بینالمللي ټولنې سره کړی وي هغه ته ټولو شاکړه ده لہذا زه فکر کوم او د مجلس ته هم باید تر هغه وخت پورې ډیر زیات خوشبینه ونسو تر څو موږ نتایج ونه وینو نو لہذا زه فکر کوم چې باید انتظار وکړو.
بله آقای فقیری، ایالات متحده امریکا میگه که این ملاقات ها نشانه از تغییر سیاست امریکا در قبال طالبان نیست و نه هم به خاطر عادی سازی و مشروعیت طالبان صورت میگیره. به نظر شما هدف اصلی این ملاقات ها چی است؟
به نظر ما هدف اصلی شاید باشه که برای مجلس دوحا که زیر نظارت ملل متحد میشه شاید یک مقدمه باشه و همچنان شاید در این مجلس به طالب ها هشدارهای بسیار سخت داده شود و همچنان برشان گفته شود اگر کجا اینا اصلاحات نبیاره موقف امریکا و موقف جامعه بین المللی در ارتباط با طالب ها سختتر و تندتر خواهد شد. شما میدانید که هم لحن امریکا و هم لحن ملل متحد در ارتباط با طالب ها سختتر شده و تند میشه. لحاظا به نظر من دو چیز است که یکی برشان شاید اخطار بتن و دیگه هم برشان ایره بگه که در امریکا هم انتخابات آمدنی است و در این فضای کمپینی امریکا هنوز هم موقف امریکا سختتر خواهد شد.
فقیری صاحب، تاسی وویل چې ډیره خوشبینی له وخته مخکې ده، متحده ایالاتونو په وار وار شاته د افغانستان د ستنولو د طالبانو لخوا پر ښځو فشارونه د بشري حقونو څخه سرغړونه او داسې موارد یاد کړي دي. فکر کوئ چې دغه سرکشیان او دغه تقابل به تر څه وخته یا بل اخره به طالبان د نړۍ په خاص ډول د متحده ایالاتونو وختونو ته غاړه کیږدي؟ ستاسي په نظر
زه فکر نکوم. زما فکر دا دی چې دغه بینالمللي ټولنه او خصوصا امریکا په تیره به امریکا افغانانو ته ضد و نقیص سیګنالونه ورکوي، هغه په دې معنی چې هم د طالبانو سره نقدي کومک کوي، پیسې ولیږي، په یو دوه بلیون ډالر ولیږلي دي، هم د افغان مدني ټولنو سره د مخالفینو سره طالبانو، یعنی مدني مخالفینو سره، نه هغه مقاومت چې دوی ورته وایي نه د هغه سره، او نه هم د هغوی سره کومک کوي. لہذا طالبانو داسې یو انتباه ورکړ سوی ده، داسې یو درک او فهم ورکړ سوی دی چې امریکا د دوی سره ده، سی آی ای د دوی سره ده، بایدن د دوی سره دی. دغه څه چې په بهر ویل کېږي د امریکا په وزارت خارجه کې په مطبوعاتو کې راځي دا صرف یو فرمایشي او نمایشي خبرې دي، او کنی دوی په خپل داسې فکر کوي کنی که امریکا واقعا جدي وای نو ولې به موږ ته پیسې رالېږلې، ولې به زموږ سره نقدي کومک کولای، ولې به بایدن ویلای چې زموږ سره دوی همکاري کوي. دغه ضد و نقیص سیګنالونه چې طالبانو ته ورکړسي وی دې څه فکر کوم چې دا د طالبانو محاسبه چې ده هغه ورغلطه کړې ده، افغانان هم مخشوش کړي دي، افغانان هم نه پوهیږي چې د امریکا هغه اصلي مسیر کې مخواته دي، امریکا اصلا څه غواړي او بینالمللي ټولنه څه غواړي. دغه شان چې دا د طالبانو لاس نور هم قوي کوي، افغانان مدني ټولنه نور هم نا امید کړي دي د دې څخه چې بینالمللي ټولنه به دوی سره کومک وکړي، او د طالبانو ته لا ډیر زیات امید ورکړي دی چې بل اخره دغه امریکا او نور راسي موږ په رسمیت تو پیژنې ځکه موږ داسې مهم ځای یو.
فکر کړئ تاسو فکر کوئ چې د طالبانو دا برداشت غلط دی؟ دا پیسې کزي خدا خو طبعا د بشري مسایلو د پاره دی، او که همکاري خبره کې هغه هم د داعش او د القاعده په وړاندې مبارزه ده، نو دا برداشت طالبانو غلط دی چې دوی داسې فکر کوي؟
نه د پیسې چورځي اواز یعنی ملګر ملتونو ته نور ځ تاسو پېژې چې پدې کې د معلمانو معاش دی د ډاکټرانو معاش نه دی او دا ټول د افغانستان د حکومت مامورین دي. بل خبره دا ده چې دغه پیسې چورځي د طالبان په مختلفو انواو په مختلفو ډولونو د خپل ځان لپاره کاروي. د سیګار دانه وی رپورت هم دغه وایي چې پدې کې طالبان ډیر ځات دغه اصل لري ټاکس نه اخلي مالیا نه اخلي کمیشنونه نه اخلي. او بل خبره دا ده چې دا پیسې چورځي دا د افغاني په باثباته کولو کې ډیر مهم نقش لري. یعنی د اقتصادي نظر هر څوک چې د پولي اقتصادي باندې اقتصاد دغه کوي پر دې باندې ډیر زیات اثر لري. دغه شان طالبانو ته غلطه انتباه ورکړې ده، غلط برداشت ورکړې دي او افغانان یې نا امید کړي.
بله، خب آقای فقیری، قسم که نهادهای حامی حقوق بشر در دو سال گذشته بارها گفتند که شاهد هیچ نوع تغییر مثبت در پالیسی ها یا سیاست های طالبان نبودند، چقدر ادامه سیاست های سختگیرانه طالبان در افغانستان در دراز مدت میتونه که به نفعشان و یا هم به زیان حکومت این گروه تمام شوند؟
خانم محترم، من فکر میکنم که طالب ها بازم یکم برداشتن ایست که در انزوا باید بگن که بعضی از بزرگان طالب ها در انزوا خوش هستند. اونا نمیخواهند که با جهان بسیار نزدیک شوند. چرا؟ اونا حراسشان ایست که باید سر افغان ها یک نوع کنترل داشته باشند. اونا فکر میکنن اگر کجا فضای افغانستان آزاد بگذاریم اینا نمیتونه که کنترل خود سر مردم افغانستان محکم سازه. بخاطر از اینکه اینا ایت فکر میکنن که طبقات شهری، قشرهای شهری، مردم های شهری با اینا هم نوا نیستن، از نظر ایدئولوژیک، از نظر فکری با اینا هم نوا نیستن. به این خاطر هم مکتب ها را بند کرده، مدرسه ها را زیاد میکنه تا نسل جدید، نسل نو افغانه به طرز تفکر خود بپرورانه و پرورششان بده. به خاطر از اینمی هم است که اینا از یک طرف از جامعه بین‌المللی کمک میخواه، اما از دیگر طرف هم احراس ازی داره اگر کجا فضای افغانستان بسیار آزاد بگذاره اینا کنترلشان از دست میره، شهرهای افغانستان بزرگ شده و مردم های شهر نشین با طرز تفکر از اینا، با ایدولوژی از اینا قطعا مطابقت نداره.
د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیری صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم، کور مو ودان چې په دې پروګرام کې مو مخسره برخه واخیسته.
تشکر سپاس از حضورتان با برنامه.
تشکر سمیر بانست.
برنامه صدقه خوش آمدین. در این بخش برنامه محترم سید غضنفر فاطمی آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی را در برنامه با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم و روی چگونگی برگزاری روز عاشورا و محدودیت های وضع شده از سوی طالبان با ایشان صحبت میکنیم.
خب لبرای بعد عاشورا در مراسم و ورستای حال در کرم ټول افغانستان په خاص ډول په کابل ښار کې د عاشورا ورځ نن جمعه په یو لړ سختو امنیتي تدابیرو کې ولمنځل شوه. د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې چې زیات شمېر اوسېدونکي شیعه مذهب دي د عاشورا د ورځې لپاره د نورو ورځو په پرتله زیات امنیتي تدابیر نیولي وو او د دغې سیمې ځینې لارې او کوڅې د موټرونو د تګ راتګ پر مخ تړلې وې. همداشان د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د ګرځنده ټلیفونونو شبکو فعالیتونه هم د جمعې د ورځې په اوږدو کې ځنډولي وو چې خلک یې د اړیکو د نیولو په برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ کړي وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو د امنیتي ساتونکو لخوا د جوماتونو او تکیه خانو څخه بهر د عاشورا د مراسمو د لمانځلو سره په مخالفت سربیره یو زیات شمېر ماتم کوونکي چې یو شمېر ښځې وې واټونو ته راوتلې وې او له هغوی سره یې مخالفت وکړ.
اما شماری از رهبران مذهبی شیعه از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان انتقاد انتقاد میکنند. برخی از عزاداران در کابل و سایر مناطق افغانستان گفتند که به خاطر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته برگزار کنند. گزارش ها و ویدیوها نیز از برخورد خشونت آمیز طالبان با عزاداران به ویژه در شهرهای کابل و غزنی نیز نشر شده است. اما طالبان هدف وضع این محدودیت ها را تامین امنیت عزاداران مراسم عاشورا گفتند. خب محترم سید غزنفر فاطمی، آگاه مسائل سیاسی را در ادامه با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
دست خیر خلاص بگیم
آقای فاطمی. امروز از دهم ماه محرم یا عاشورا در سراسر افغانستان به خصوص شهر کابل بزرگ داشت به عمل آمد. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، وضعیت آزادی های دینی را در افغانستان چگونه بررسی میکنیم؟
اولا پروسیدن یک اصفایل سهیلی را به همه جهان اسلام تلیم پسید ارز میکنم. سیما ببینید در دو سال حکومت طالب ها محدودیت های بیجه را و محدودیت های ظالمانه را در اقلیت های مذهبی در افغانستان سند تشیع وز کرده که واقعا ظالمانه است. شما ببینید در سال اول یک کم بیشتر خوبتر بودن، چون اینها نه آمده بودن، ولی در همین سال اینها در سر تا سر کابل، ولایت بلخ، غزنی، تکیه خانه های عمومی که هر سال با شکوه مردم حضور می افتند و مراسم عزاداری حسینی را برگزار می کردند، متاسفانه یک تکیه خانه ها و صفحه خانه ها را بسته کردند. حتی شما ببینید در همین کابل تکیه خانه های عمومی را بسته کردند و نگذاشتند که مردم در اونجا عزاداری برگزار کنند. و حتی در دروازه ها و خانه های شخصی مردم که از پرچم های سیاه عزاداری که نشان دهنده عزاداری حسینی هست و از اونها ممانعت کردند. در مناطق تشیعنشین در غرب کابل، در منطقه پروان و در بعضی مناطق دیگر هم همچنان از برپایی صفحانه ها که مردم نظر و نیوزاتی که داشتن پخش می کردن در فقیر و فقرا در جامعه از اونها را ممانعت کردن و در واقع یک دل عزاداری ها را در زیارت ابوالفضل، منصوب زیارت ابوالفضل که در کابل هست، در اونجا مردم را مورد لعنت خوب قرار دادن و مردم را مورد تحقیر توهین قرار دادن. این وضعیت بسیار نگران کننده است و این به نظم و نظم اجتماعی افغانستان را به خطر مواجه می سازه و بسیار فاجعه آور است.
فاطمی صاحب، مقتصی در افغانستان پر دیر سمو که دادیم مراسم و در ترسرکی دو شاهدان و طالبان معمولا دو عمده دلائل وی، یا وی چی در امنیتی مشکلات و العمل دوی محدودیت نوزه کری، یا دوم هم در بخار که در بینظمی و در مخنیوی مسئله در تاسی در طالبان و در دو سرگنده اونو سر چمر موافق یا سای رختیا تهدید موجود و بخار که در زین و کسان رو خواه بینظمی هم رمسه کیگی؟
ببینید یک مثال معروف باش دارم میگه دروغگو حافظه نداره. طالب ها دروغ و تناقض در هر دو طالب ها وجود دارن. از یک طرف بینید هیچ گروه تروریستی بنیادگر در افغانستان و داعش و گروه های دیگه تروریستی در افغانستان وجود ندارن. از جهت دیگر شما ببینید تعمیر را پایمه های عزاداری در کابل از قدیم الایام وجود داشته و در همین ایام هم این را پایمه ها به شکل گسترده به شکل مردمی بدون مزاحمت به مردم بینظمی شهر و خلق کنند به وجود نبوده. مردم به طور خودجوش به طور منظم لیسته های سینه زنی، لیسته های عزاداری می برآمدند، چون یک رسمی در بین عزاداری از قدیم وجود داشت که هفته که خانه را اینا همین دیگر لیسته های سینه زنی گردش میکردن یا می رفتن عزاداری میکردن. بنابراین خب همین وقتی که تکیه خانه ها مثلا تحقیقات امنیتی وجود داره، پرچم های عزاداری، پرچم های سیاهی که در سر تا سر شهر کابل مثلا خصوصا در مناطق در منازل شخصی مردم، در دکان ها و مارکت های شخصی، مارکت شخصی مردم از اون چرا ممانعت کرده؟ نمونه در کل سوق ما اوراق دقیق داریم و این مسائل گزارشات است، ویدیوهای وجود دارد، مستند است که ما با مردم صحبت کردیم در کابل، در کارت چهار، در برجی، در دارالامان، در کارت پروان، در جایی که مارکت های شخصی مردم از مردم پرچم های عزاداری را میخواستند نصب کنند نسکدن نماندن، تا دکانهای مردم بسته کردن، فاطمی
صاحب زه غواړم یو پوښتنه بل هم مطرح کړم. دا خو واضح ده چې د مذهبي مراسمو ترسره کول د مذهبي غونډو جوړېدل د ټولو افغانانو حق دی او افغانستان د ټولو کور دی، اما یو بس دلته مطرح کیږي چې په ځینو حالاتو کې په تیرو کلونو کې موږ د دغو مراسمو پر مهال د بې نظمیو شاهدان هم وو. آیا ستاسو په نظر، غواړم ستاسو نظر واخلم، آیا تاسو د په ښار او کوڅو کې په موټرونو کې د ګرځېدو سره موافق یاست کنه؟ ځینې خو وایي چې دغه فرهنګ اصلا د ایران او د بیرون څخه راغلی. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
ببینید جان محترم، یک نکته به طور مطرح بکنم. عزاداری امام حسین در صد تا سر کشورهای اسلامی، شیعه به عنوان یک مذهب و به عنوان اقلیت مذهبی در کشورهایی که اکثرا اهل سنت است، مثل عمان، قطر، امارات، حتی کشورهای غربی اروپایی، این پروگرام ها و این مراسم های رهپیمایی وجود دارد. حتی در هند، در پاکستان وجود دارد، مرد میره. ولی یک گروه های تکفیری بنیادگرا که اونا مخالف غیر ایدئولوژی خیشن، اونا فقط به خاطر تحقیر دیگران، به خاطر تور کردن دیگران، اونا دیگران تکفیر میکنند. طالبان هم اونمون نگاه را دارند. طالبان میخواهند با یعنی حذف کردن آشورای حسینی از جاده های عمومی، از مناکین عمومی، از منابر عمومی، در واقع زمینی حذف مذهب شیعه و انزوای مذهب تشیع را دارند. اگر در غیر از باشه در سالیان متمادی، حتی در حاکمیت طالبان در هلمند، در پکتیا، در قندهار، اقلیت‌های تشیع در اونجا زندگی می‌کنند، برادران خود پشتون از نظر قومیت پشتون است، از نظر مذهبی شیعه اون در هم با اهل سنت یک جا. چون امام حسین مربوط تنها تشیع نیست، اهل سنت جوامع اهل سنت به امام حسین اعتقاد و باور دارد. در همین مناطق شمالی رهپیمایی ها و این دسته های سینه زنی و روزه و اینها در مقابل مکانی وجود داشته. چرا در اون زمان خلال نظم امنیتی عمومی وجود نداشته که این زمان چون در کابل و مناطق شهرهای مثل بلخ، قزوین، در اینجا اکثریت تشیع و همین دلیل است اینا به خاطر حضم عمومی اینا، به خاطر جنسایت مذهبی اینا که اینا رو در انزوا ببرن و اما حاکمیت مطلقه خود رو به بنیادگرای فکری خود رو در سر مردم به قبرانه، از اون که حد است که اینا به بهانه های مختلف یک نوع رسانه رو میفرد فریب گتا و دلدگاری و فریبگاری میکنن و از جهت دیگر اعمال مشابهت رو سر مردم اجرا کنن.
خب آقای فاطمی، در طول سالهای گذشته ما شاهد واقعات خونبار از جانب گروه داعش علیه شیعان در برگزاری مراسم مذهبی بودیم. به نظر شما آیا همکنون همین نگرانی ها یا تهدید موجود است یا خیر، و اگر هست به چی پیمانه است؟
ببینید، تهدید گروه داعش، گروه های تروریستی در طول تاریخ همه کشورها بوده، در عراق بوده، در سوریه بوده، در پاکستان بوده، در همه کشورها گروه های بودی، گروه هایی که شیعه را به عنوان کافر و مشرک میدانند، گروه ها علیه شیعه اعمال تروریستی خود را انجام میدهند. این شکی وجود داشت. اما در اینکه در دوره جمهوریت چندین حمله انتحاری که در مناطق مختلف تشیع‌نشین صورت گرفت، در واقع یک طرح امنیتی مردمی به وجود آورد که مشارکت دولت در مردم بود، مردم خودشان آماده شدند که امانت امنیت زمینه تامین امنیت خود مساعد بسازند. چرا طالبا اگر واقعا صادقند، دروغ نمیگن، اگر بگن خود صادقند، دروغ نمیگن، گرفتاری نمیکنند، در دنبال حذف سیستماتیک مردم و هویت مذهبی مردم نیستند، خب بگذارن همون طرح امنیتی ثابت به وجود بیاد، مردم را خودشان را بگذارن مردم تامین امنیت بکنن. طالب دروغ میگه، طالب صادق نیست، یک واقعیت عینی
است. دا اخری پوښتنه په توګه فاطمی صاحب، لاندې ځواب غواړم، ډېر لاندې وخت کم دی. افغانستان خو د ټولو خلکو مشترک کور دی که آزادۍ نه وي، خصوصا مذهبي آزادۍ نه وي، دغه څومره د افغانستان په تاوان تاثیر بولی؟
ببینید، افغانستان خانه مشترک همه است، خانه مشترک ما قبول داریم، ولی واقعیت های عینی یک جامعه طوری است که با این عملکرد طالب، با این عملکرد گروه حاکم، در واقع نظم اجتماعی را برهم میزنند، زمینه یک جنگ نیابتی را در درون افغانستان ایجاد میکنند.
و این خلای منانه
بزرگ در درون افغانستان است. افغانستان اگر رقابت در درون افغانستان وجود داشته، اما در تنها استثناء کشوری است در درون افغانستان که جنگ مذهبی در درون افغانستان وجود
نداشته. تشکر. تاسی ډیر زیات مننه لبل مرغ چې موږ وخم دی، لطفا من کوم کور مو ودان چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته.
یک جان سپاس زورتان به برنامه. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم وقت برنامه رو به اتمام است و ناگزیر هستیم از حضور شما مرخص شویم.
این پروگرام هم دلتا پای ترسیگی تر بیام پلوی بخون که خلای سپارم در امریکا غرگ نور پروگرامونه در سر تعقیب گیر.
شب و روز بخیر.